استودیو هست. آقای نوری سلام و صبح بخیر دوباره.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای جنرال جان مکنیکلسن ټاکل شوی دی. جنرال جان مکنیکلسن څوک دی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقاتي راپور هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د بغلان والي وایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د هم پوره خبرونه. د امریکا حکومت جنرال جان مکنیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان نومولی دی. که چیرې جنرال نیکلسن له مشران جرګې د باور رای واخلي نو دی به د جنرال جان کمپل پر ځای وټاکل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک تېره شپه رسنۍ ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډېر باخبره دی.
Lieutenant General John McNicholson is an accomplished soldier.
دی وی پوځي جنرال جان مکنیکلسن په بشپړ معنا یو سرتیری دی. په افغانستان او نړۍ کې پراخ تجربه لري او په هر کچه د ځواکونو مشري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان په خبري غونډه کې د دفاع وزیر اشتن کارتر هغه لیکنه ولوسته چې پکې د جنرال کمپل د خدمتونو ستاینه شوې وه. تمه ده چې وروسته تر دې چې یو نیم کال جنرال کمپل په افغانستان کې کار وکړ تقاعد واخلي. د بغلان والی وای د ډنډغوري پولیسوالي کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قماندان ټپي سوی دی. عبدالستار بارس 13 ورځ نه وخت رسنۍ ته په پلخمري شهر کې وویل
بعد از ساعت 2 ملالان
تر دو په جوړسته ملالال زرالم او محب سخت ټپيان سوی دي. ملالال د ډنډغوري قماندان او زرالم او محب دغه ساتونکو هم لا تړي وو. د والی په وینا له تیر دوه ورځو راهیسې چې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي ویش طالبان وژل سوي او شپاړس تنه ټپیاندي. طالبان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یوه اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر کارکونکو حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ګریش کولوسوالی په ابازان سیمه کې تېره ورځ د دفاع په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې څلور ماین پاکان پکښې وژل سول، درې ټپیان سو او یو تنې ترې تام دی. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ماین پاکان خلکو ته بشري خدمت کوي او دا ټول بریدونه چې د بشري حقوقو خورا ابتدایي اصول هم پکښې نه مراتیږي په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو حالو ځلو مخه نسی نیولی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبې ته ښه چمتو شوي دي.
د افغانستان کرکټ د مسلمانو لوبډله دغه سره لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ ته هم امدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولای شي بریا ترلاسه کړي او خپل هیوادوالو ته بیا هم خوښي ورکړي.
د نړیوال جام په بی ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ سریلانکا او کاناډا ځای لري چې د دوه ټیمونو به هم نن مسابقه وکړي. د نړیوال جام لوبي 13 ورځ پیل شوې چې کوربا بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته مات ورکړه. د ایران ولسمشر تیره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. پاریس ته له رسېدو وروسته حسن روحاني رسنۍ ته د خپل سفر د اهمیت په اړه وویل
ما خواهان یک رابطه خوب با
اتحادیه اروپا موږ غواړو چې له اروپای ټولنې سره د فرانسې په ګډون ښې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف ته دواړه کیسو اړیکو ټینګېدل دي. داسې اړیکو چې دواړه هیوادو ته ګټه ورسیږي. که خدای وغواړي موږ به وتوانیږو چې په دې سفر کې د دغو اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
قدم مهمی ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي چې په دې کې د 114 مسافر وړونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټر په جوړیدو کې شراکت هم شامل دی. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت په دې تلاره هوار کړی چې د 2018 کال لپاره ایران 2 لک پيژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته ترتګ مخکې په روم کې ویل چې دا ممکن ده چې تهران له امریکا سره هم ښه اړیکې ولري. د سویډن د کورونی چار وزیر وای هیواد په پام کې لري تر راتیا زرو پورې حق پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستو غوښتنې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي دوی له هیواد د شپېتو زرو کسانو د ایستلو مسله څېړي، خو کېدای سي دغه شمیر تر راتیا زرو پورې لوړ سي. دغه په وینا حکومت پولیس او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپل هیوادونو ته د دغه رد سوو پناه غوښتونکو د لېږلو چارې تنظیم کړي. تیر کال سویډن ته له 118,000 زیات کسان ورغلي و چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله تر ټولو لوی شمیر دی چې دغه اروپایي هیواد یې په خپله خاوره کې مني. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډېری برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته 46,000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسېدلي او له 100 زیات هم په خطرناک سفر کې مړه سوي دي. پنځه شدینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیز کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او تر دیر شو ډیر ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د هغه دوو میرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کېږي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې یو ځای وې بیا ورکې سوي دي. لومړی ځانوژونکي یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودیدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درو نورو د مارکیټ د ننه یو په بل پسې چاودنې وکړې. 15 چاودنه د ښار په خوله کې له امنیتي پوستې سره وسوه. په چیبوک ښار کې اکثریتي سویان دي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یوه افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښاره یې د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل سوی او 219 زده کوونکي لا هم ورکې دي. او د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانونی له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکو سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو به یې لوړ سي. دا خبره د روسیې د ستر پایپلاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیې او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکارۍ څرګندونه کوي. روسیې له دې سازمان بهر د تیلو ستر تولیدونکو هیواد دی. د لاک آیل په نوم د روسیې د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مشر د روانې اونۍ په پیل کې ویلي و چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیل او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیه ثابته وساتل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کغوړی بیا ولولي د پانه ته ورتلای شي. ولانه خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای د امریکا دفاع وزارت د دغه دند لپاره جنرال جان مک نیکلسن ټاکلی دی. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپلې ژمنې ولاړ دی او د لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق موضوع مو په یوه تحقیقاتي راپور کې څېړلې ده.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا که روپۍ ولې مې تیاری وکړې دغه سې ولاړ سې دغه روغبار ورسره دغه ځان مې
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دازل په ننګرهار کې د میعلي صاحب زیارت چیړلې ده.
پدې کې غاټ غاټ جنزیرونه پراته دي او پدې کې غاټ غاټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانې راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته دننه کوي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوی کس ونومود. جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویاند څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوري اوریدلای شي. چین وای چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو راپور ته واورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپل وروستۍ ګڼې کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغه کې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد په کې زیات دی. د ورسپانې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسودو هیوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپېنډنټ ورسپانې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسودو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې دا ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې سولې ته د رسېدو حادثې ټکنۍ سي. انډیپېنډنټ لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلی پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو د رانیولو لپاره وه او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب سوه. د انډیپندنت ورسپانې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل شوي دي. د امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورسپانې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزه چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړې دی. په لیکنې کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب سوې او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز رسپانې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نورې پایې زیانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکنی سول چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې شخ سوي دي. دوی تر هغو منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزې سره مخامخ دی. د دغه هیواد نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلې دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمېنې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اقوید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده یو موضوع هم د افغانستان کې د فساد موجودیت، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکو دا خبرې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته د پیکینګ د سفر په مهال کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د چین له چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړ مورز وکتل، تر خبرو وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. وانګ یې بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لاره تېره شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کنفرانس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپل د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره ډېر زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه تخنیکی نم منگا ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اغا نفر چی اغا سر و اغا لار بانی کار کهی پا دی بانیم آشناس و افغانستان لپاره یو کتی گتی لدی.
دوری شمو لار چی تاکل شویده دا واخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی. خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې خپله د سالنګ تولند وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دومره مخته وړاندې تللی دی چې دې خطر په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کالا دا دوام کی مگم امکانیت دا جهات اقتصادی هم دا امکانیت لریش داوی که ممکن دونه زیاد مصرف بکی اونی سی چی کدا کالی فرزم سو کالا مخی دا کار کرده، ممکن دا دیر مشکل او مگم اوز کدی پیشرف تخنیکی دا امکانیت لریش دی هرون راند دا تونلن او هیو هر جای که چی گرونه تونل رو هی هر جایو که چی سعی لاره دا کولای سی عادی سرک و بل جور کی.
روسه تر دې چې صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو او نن پای ته رسیدي.
د افغانستان حکومت وايي په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د تیرو کلونو په پرتله د قاچاق اندازه کمه شوې ده. د انسانانو په قاچاق کې څوک لاس لري او د کومو اهدافو لپاره دوی انسانان قاچاق کوي؟ په تیره کم عمره ماشومان. په دې اړه رحمت الله افغان یو څېړنیز راپور چمتو کړی دی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوی بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواده بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ور زده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر، ما مور پلار زه خرڅ کړم ولکه روپۍ، ولې مې تیاری وکړې؟ دغسې ولاړ سې، دغه روغبار ورسره دغه ځان یې پېژر ملاکه یم. غټ سړی دی، دغه ځایګي مشر دی، تیا نه پاره لري. غولوی که مالیانی کړم زه جنت ما ځان وچو کم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړم بېرته راغلم دلته.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول؟ او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړي، روپۍ د پلورو ته ورکړي، په زور هم راویستلي وو، په رضا نه ویستلي. څه لږ سبق یې راکوئ، دا وخت قرآن شریف یې کوئ، وخت کم کم راکوئ، لمونځ یې راښوئ، واسکټ یې ماته راکوئ، ما نه اغوستی ول زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی؟ جنت ته موږ نه ځو، ته ولاړ شئ ولیا، ته خو بیا کوچنیان یاست، موږ دا جهاد کوو.
یحیی وایي هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هیواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاق کیږي، د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وایي دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاق کیږي.
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وایي هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي، چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشتن، قاچاق شده بدون از یک خانوادیش خبر
داشت. دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورنیو احوال نه ور باندې درلود. قاچاقبرانو ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي، د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه لیشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی، د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرته یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل، او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د اماډي کو مسول نصر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امر او ارقام دا شي چې په دې ډیر نږدې لاند وخت کې تقریبا 400 تنکی افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه به سرپرست تنکی ځوانان دي چې ډیر خطرونه په سترګو لیدلې دي او احساس کړي دي. په تیر دي انسان د قاچاق او پلورنی په بخش کې دوی اکثرا تنظیمن شرایط په دوی باندې تحمیل سوي وي، په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه دي لارې په مسیر کې تر سره سوي وي. حکومت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډیر وی ګامونه پورته کولای شي. نو د حکومت رول او نقش ډیر حیاتي نقش دی.
ویل کیږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بیلابیلو لارو یو شمیر خلک د کارموندنې په هدف په دروغجنو وادو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کیږي. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه څه د اطفالو وسي، څه د ښځو وسي، څه د نورو خلکو وسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوي ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی وو د ژوند سختې درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم ولا کړ په چې زه قوشتې چې زه مرسم، نو دوی ته څه ګټه ورسېده؟ ځان د همدلته څرخ ژوند کې زما یې له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي، او دغه رکن خلک به ورک سي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دي زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسول نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم مهند او پلرونه باید ماشومانو حقونه مو پیژن کدی په غوړه ګټه باندې پوی نشي یما ماشوم سل افغانۍ سل ډالر په ورځ کې راوړي ولې دا فاصله ډیره زیاته ده په دې فاصله کې د پاشاخ د اقتطاب د جنسي تر ډیر خطرونه نور غوړه ګټه په داده شي زه 15 روپۍ وګټم د کور نږدې وګټم اته په ماشوم و نه ګټم که مهند د ماشومانو په حقونو باندې پوی شي دوی هیڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤول وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړیدلو په برخه کې کار وشي ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي
رحمت الله افغانو چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه تحقیقاتي راپور چمتو کړی و کولی شي چې دا راپور بیا هم واورېدي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک د ازادي راډیو د خپرونو له لارې به بیا هم دا راپور درته خپور کړو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې مو دا ځل په ننګرهار کې د میا علي صاحب زیارت تاریخ او ځانګړتیاوې څېړلې دي خو له دې مخکې بیا هم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومولی دی که چیرې نوموړی له مشران جرګې د باور رای واخلي نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي د بغلان والی وای د ډنډ غوري پولیسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړه کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی دی ټاکل سوی دی چې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګله دیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 8000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستنو غوښتنې رد سوي دي پنځه ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړې چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیه یې لوړه سي او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړ چې په برلین کې د یوې 14 کلنې روسۍ مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي
د قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول د دې خبرونو او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کم د غرض په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ په ویب پاڼه کې د غرض فلمونه هم شته او عکسونه یا تصویرونه هم د ازادي راډیو خبرونه دوام لري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نننې مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید او تاک سره مرکه درته خبره کړو د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي افغانستان په بی ګروپ کې له پاکستان سریلانکا او کاناډا سره یو ځای شوی دی افغان لوبډله باید لږ تر لږه دوه ټیمونه مات کړي څو بلې مرحلې ته ووځي د نننۍ لوبې په اړه احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان لوبغاړي به له پاکستاني لوبغاړو سره څرنګه لوبه وکړي او څه ډول تیاری ورته نیولی دی فرید هوتک په ځواب کې وویل
د دې وړاندې چې افغانستان مسکن ملي مدر امریوال ځان ته راشي د افغانستان په بور څنګه د بل لپاره په نفس د ومن تم لاتي کمپونه تر سره کړل او به تاسو وایئ چې نو بل خلو بل تر څه یې او خلو بل ځان په اورو بل ځان نو زه ته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي مسکن نو بل د غسل لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکول شي بریا تر لاسه کړي او خپل هیوادوالو ته بیا هم خوښي ور په برخه کړي. نو به تاسو ته چې پاکستان لوبډله پیاوړي لوبډله ډېری وخت تاسو ته لیدلي چې سرسره لوبډله ته ماتې ورکړي دي او په دغه نړیوال جبل کې څو وارې پرله پسې ډول باندې بریاوې ترلاسه کړي. همداراز زه ویلی شم چې دغه لوبه زموږ لپاره په دې مهمه ده چې لومړۍ لوبه د ګروپ او دغه لوبې په ګټلو سره به انشاءالله د لوبغاړو مورال نور هم ښه شي.
خو تک صاحب، افغان لوبغاړي څه احساس لري تر لوبې مخکې؟ فکر کوي چې دوی داسې یو احساس لري چې دوی به د پاکستان پیاوړی ټیم مات کړي؟
بالکل، زموږ لوبډله انشاءالله دا وړتیا لري چې د پاکستان دغه پیاوړی ټیم مات کړي. او تر څنګ کې وروسته چې د نورو په پیاوړي لوبډله سره لوبې لري، افغانستان لکه د سریلانکا هم ډېره پیاوړی لوبډله ده او هم بشپړ غوړتوب لرونکی هېواد لوبډله ده. او تر څنګ کې هر یو لوبډله چې په نړیوال سره ګډون کوي هغه ټولې پیاوړي دي. نو د هر یو لوبډله لپاره افغان کرکټ لوبډله به په نوي تلاسر او ښه چمتووالي سره لوبغاړي ته خبرې کوي.
د پاکستان د ټیم کمزوري ټکی کوم یو دی چې تاسو امید لرئ چې مسابقه به وګټي؟
تاسو مونږ مله مسخن نو غوړي ډېر په تلویزیون باندې نه خوندل کیږي. مونږ هم لري د دې ورځې مسخن نو د پاره نه دي کتلې، خو زه به تاسو وایم چې مسخن نو غوړي څوارې د پاکستان د بیلابیل لوبغاړو په وړاندې بریا یې ترلاسه کړې دي. نو ان شاء الله په دغه لوبه کې هم خپل لوبغاړي ښه تمه لري.
د افغانستان د بیټنګ په برخه کې ځینې اندېښنې شته، څرنګه د بیټنګ برخه مو پیاوړې شوې ده؟
زموږ لوبغاړو په بیلابیلو برخو باندې کار کړی دی. تاسو به سره معلوم راځي کوم نسخه مو باندې کوم ډېر څه په هم کې لري د غټ په هم کې لري. نو ان شاء الله که خو کړی ول متنا چې په ټوله برخه کې زموږ لوبغاړي سره په جوړ کې په نورو برخو کې هم په دغه نړیوال جام کې هیواد لپاره لا سره ولې لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه مرکه وکړه چې له پاکستان سره یې انکوي. دا د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو لومړنۍ مسابقه ده. مسابقه پیل شوې ده په بنگلاديش کې. د دې مسابقې په اړه نور جزئیات به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ، خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري. د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواره دی، ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دي. او دا بشری حقونه نه چې ده دا کمزیات کیږي نه یو شان دی ټول ته یو شان حق ورکړل شوی ده او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونه د همدې لپاره منځ ته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي او قانون چې دی دا استثناء نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا آسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. با ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته. ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نن لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه هغه مر چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي. پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې کوه غواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شایب په جواته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخ لري، کوم بولز لري او شای لري، هغه کار ته ګمارل کېږي. او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې، د برابري اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري، دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مانځته راځي، او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مل سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو، او د جلال آباد ښار ختیز لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت مخ راځي. له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي، او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا دغما جړې دما چتلاړي، لکه شما سوزي دما چتلاړي، لکه شما سوزي دما چتلاړي.
دغه غونو په اوریدو سره موږ په هیغو چې دغه غونه د یو عادي او نورمال انسان نه دی، یا خو لیونیان دي، او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړي کړي. راځي وګمې رشید ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونو کلونه کیږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي، او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې درغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاد ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دینی اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاه آغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن و.
بیا باد آگے نہ دا اصل چراغلی اصل غزنی منگا نکونے دا غزنی راغلی تم شکی تا چراغلی لو سخوت کی پاتی شنی دی سخوت نے بیا رکھا ترا کھڑے دے راغلی بیسودلا بیسودلا فروت کامیلا کامیلا بی تل تراغلی سمر کافر فروت سمر جی میلی سے اودا دا دا دے چلے ونے پیرانے دو چا بچی نے کی گی نہ پاتی کی گی معصوم زیل کے جڑا کی دا دے میلی سے اجازت دا امون کو دم دوا کو خ دیکھ کی
د نموڑی په خبره چا میلی بابا زیارت ل سلګونو کلونو را دې خو له خټو رغېدلی، او هر ورځ ورته ګنشمیر کسان د خپل مرادونو د پوره کېدو په مخه راځي، او دوی چې د میالي صاحب لمسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی اوسیدونکی دی، په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی، وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې څومره پا
خپل کلی کې د میالي د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل مسیانو نه می اوریدلی دی وای چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغه ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میالي بابا متون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره خیر لیوانان راوصل کیږي یا دا چې د پیریانو تعویزونه کوي د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي میګان ورپسې بلا نور ډيري سلسله هم تړلې دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ور کوي او سس نه کوي. دا سي کوم میجی صاحب ته پکرو کو چې په شپولي بابا کې دی اغه د بادو د پاره دی همداسي مریدان د بیلابیلو سیمو کې خوارې کړي.
خغلی عبد کڅه هم اوس حالته نو سي خو وای چې د میالي صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشوم توپ تیر کړی دا چې لیوانیانو سره حالته څه کوي به هم عبد
زه خو غلطه چې کله هم لار شم د میالي صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی دا سي د ډیر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا شي اغه د لیوانیانو د پاره کومي کوټي دی اغه کوټي نه دی تشنابونو ته ورته یو شې دی دا سي وړي وړي کوټي دی چې اغه لیوانان چلته تړل کیږي دا او خوراک خاک او اتا فاضله مواد او سچي ادرار چي دي په مغه یو زکي وي د سلوي فتورزو د پاره الته تړي او دوی ته خوراکه کی اوازي تور مرچ او به او وچ ډوډۍ ور
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دي کته ل په خواره هیڅ هم دغه یو ډول دود را روان دي کنه چې تغیرات پکې راغلي وي
زه ماشوم چې مونږ به شي بوقروالي راغلي کلی کې خو به خلکو بوقري نه دغه کول نو مونږ به د بوقروالو سیل ترتلو ماشومان به ونغه به مونږ ولي شي د جلال آباد نه خلک راغلي په چا به پیریان راغلی واغه به ترنه اوچتاول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او سوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړلو نن هم امغه سی پامغه سیستم باندې دا کار دوی را روان دي.
د عبد په وینا چې د میالي صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میګانو یو ځنګړی نظم جوړ کړي او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. دغه زیارت منجاور پیر شاغه وای چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشل دي دا چې د دوی سیستم سره ول دی له هغه به وورو
مليزه څلور ځامن دي یو مې شوک بابا یو مې فاروق یو مې فضل یو مې عبد الله دو ځامن ورکی جنگ تیلی دی ورکی جهاد په ورکی په خور کې سرندیپ دي چې ته دی ورکی دو ځامن دې تور سره راته دي موږ دوه مېشته وادلرو زیارت کې یو مې شوک فاروق ته یو مې شوک ته نو مې شوک خپل نو سینې سي مې فاروق خپل نو سینې سي دا زموږه سلام ده د پرته پراته نو خپل نکلو دا اجازه نه موږ لراکې
دته په خبره چې کومي پیسې دوی د لیوانیانو لکورنوې اخلي پر هغه پیسې ورته یو خادم نیسی او هم لیوانی ته د ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغه ژورنالیستانو څخه دی چې د میالي صاحب پر زیارت تحقیق کړی وو. دی وایي چې لډیر په خوارې سي په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري
کله چې دلته لیوانی راځي د کورنۍ یو غړی ورسره وي اول خدغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوي شي چې زم میالي صاحب تزم بیان نه راځي نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسو مونږ بیاي یو زیاته ډاکټر تم بیاي بل اخر دلته راولي دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالي صاحب کې چې دوی ځان د میالي صاحب اولاده بولي دوی ته ځانګړي کوټي جوړی شي تقریبا چلويخ یو چلويخ کوټي دي چې نه شدار لري نه دروازه لري یوازې یو ډول کوډه لغونته ده په دې کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او په دې کې غاټ غاټ کلپونه دي کله چې دغه لیوانه راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته نه کوي او دا ځینځرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چلی وای اول به دادل ته چلوي خورځي ساتي په چلوي خت ورځو کې دوی دغه لیونی ته واځي وچه جوړي او مرچ ور کوي او دې سره د میلی سیم نسیان یا میګان چې التزارونه بولی دوی وای چې موږ دې ترڅنګ د مدوا ورکو یو وصول دادی چې د دې لپاره به دوی یو دوه درې کسان نیولې دي چې دوی ورته د ډوډۍ وروړي ا ډوډۍ ورکولم تقریبا له انسانيته لري دا ځکه هم نسی ورغورځي لري ځانه مغه ځکه چې دې درل شوی عمل ته دوی ضرورت مره پکې
د نموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سمبالګرو لوري لمریزانو سره ډیر زور زیاتای هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم د چې د خغل زیارمل د څړنی پایله سو او باید څه وشي له هغه به یو
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړې څومره څېړنه مې کړې ما دا چې هیڅ لیوانه پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا د بیرته جوړ شوی وي د واجی د خلکو په ذهن کې یو خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې هم دسه پاتې ده هغه لیوانه چلته جون کې هغه په ډیر بد حالت کې دی هغه مال ته بدی ستون باندې راضی نه دي
نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره څومره خبرې کړې دي، ډاکټران وایي چې نه یوازې دا چې دا لیونیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخ چې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې کنځاوي راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دېرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلاً د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
لپټا لپټا زما کفن شا چتور له د را باندې جړ کجړ ګلون شي ستا د غما جړې دما چتلاړي لکه شما سوزید ما چتلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون دروازه د څنګ استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې هم دا ده له دولت نه چې د دغو اروایي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په محترلان بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، چې لږ ډېر ما لیدلي هم دي او ډېر بد وضعیت کې دي، هلته ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جاینه راخیستی هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه سي، دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغه ستونزو نه نجات ورکړل شي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ماتونو پوجرو باندې نن
جوڑ پا جین کو باندن نور ولگے دو آغا جما او تا پکے ہوں پٹ پٹو نکھڑے پاہا غچم آغا کتو باندن نور